مشال دیو پرونه پرونه کې د خپل کوربا اسلام مو من سلامونه منې هلال ام چرو جوړ وستي وخت ورځي درې بجې شوي په دې غړي کې اوري پاړه چینار چاودنی ریواج اکټ او په روستي نیمای کې د اونې خبرونه جمهوریت او سروه اهم لرو خو لومړی ورزو ملي امیرزاده ته چې تاسو ته تازه کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم تټول اول پامکړه د خبرونو سټ پتا د کورمه په پاړه چنار سیمه کې په پرونیو 14 کې د وژل شو کسانو شمیر 500 ته رسیدلې د بلوچستان حکومت پاکوټه کې د 13 ورځې 14 د پلټنو امر کړی دی او قطر د عربي هیوادونو هغه غوښتنې نامناسب بللې چې د دوحه پریکون ختمولو په بدل کې کړی دی تفصیل د کورمې په پاړه چینار سیمه کې په پرونی غبرګو بمی چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیر 500 ته رسیدلې دا خبره په پاړه چینار کې یو انتظامی چارواکي د نوم نه خودو په شرط نن مشال ریډیو ته وکړه د صحت محکمې ریکارډ ښایي چې په پیښو کې ټول 216 کسان په نخښې ویل د پاړه چینار هسپتال یو روغتیايي چارواکي ډاکټر ذوالفقار علي مشال ریډیو ته وویل
یکی دیار لسری دا مړه شوی مین اسپتال ریکارډ مطابق کوم اسپتال تر وړي اوه سل اته دا اوسه پوری اسپتال کې دي کوم نور دی دا بس بیا د شور شوی دی نور دی کور ته لګ ماینر وی کنه کم زخمن شي
د پیښو پس په سیمه کې موبایل سرویس بند او بازارونه هم تړلي پراته دي بلخوا په ښار کې د سرکاري ودانو مخې ته د پیښې متاثرینو کورنۍ او نور کسان د بېګا رئیس د احتجاج په توګه ناست دي تېر ماښام په یاد سیمه کې له توري مارکیټ سره نږدې یوه وړه چاودنه وشوه چې کله خلک راغونډ شول نو یو بله چاودنه وشوه چې په لسګونو کسان یې ووژل او په سلګونو نور یې ژوبل کړل د دې پیښې ذمهواري د وسلوالو طالبانو یوې نوې ډلې انتقام وزیرستان او یوې بلې وسلوالې ډلې رشکرې جنګوي العالمي منلې ده د بلوچستان حکومت په کوټه کې د 13 ورځې 14 د پلټونو امر کړی دی د کوټه د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې د پلټونو لپاره بنند د لاهور نه یو تحقیقاتي ډله کوټه ته ورځي نوموړي وویل چې صوبایي حکومت د پیښې د پلټونو لپاره یو درې کسیزه ډله هم جوړه کړې ده او په سیمه کې امنیتي ګامونه سخت کړي دي چیما وویل په کوټه کې د مشکوکو کسانو پر ضد عملیات شروع شوي دي خو تر اوسه یې څوک نه دي نیولې 13 ورځ په کوټه کې د بلوچستان د پولیسو مشر دفتر ودانۍ ته نږدې یو ځانمرګي برید کوونکی په یو موټر بمې برید کې ځان الوزول و په دغه چاودنه کې 14 کسان وژل شوي چې اوه پکې پولیس والا هم شامل وو د برید ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان سره تړاو لرونکي وسلوالې ډلې جماعت الاحرار او اسلامي دولت وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې ده د پېښور د پولیسو مشر طاهر خان وایي چې په محمد زو سیمه کې د وسلوالو یو پټنځای باندې برید کې دوه مشکوکه وسلوال وژلې دي او ګڼ شمېر وسله او نور سامان یې برامد کړی دی د پولیسو مشر طاهر خان رسنو ته په خبرو کې وویل دی وای مونږ ته د بیټری کنیکټر او د ټایم بم جوړولو مواد هم ترلاسه شوي دي د دې نه علاوه مونږ ته یو شمېر داسې موبایل ټلیفونونه ملاو شوي دي چې پکې داسې تصویرونه چې ترې د هدف پته لګي وسلوال تښتېدلې هم دی چې پولیس یې دا مهال لټوي د کراچۍ ښار په سایټ سیمه کې تېر ماښام د حبیب سلور لارې سره نږدې نامعلومه وسلوالو د پولیسو په یو ګاډي ډزې کړې چې پکې سلور اهلکار وژل شوي دي د کراچۍ پولیس وایي چې په دغه پولیسو دا برید د سیمنس او حبیب سلور لارو ترمنځ نامعلومه موټر سایکل سپرو کړی دی د پولیسو په وینا په وژل شو کې یو سب انسپکټر او درې سپایان شامل دي د کورنو چارو مرکزي وزیر چودري نثار علي خان د سند پولیسو نه د پیښې رپورټ غوښتی دی د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې خبرونه د مشال ریډیو ناوړه د سپینې ماڼې یو لوړپوړي چارواکي نن ویلي چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه باور نه کوي چې هند باندې د جدید ټکنالوژۍ د سارنې ډرون الوتکو پلان شوي خرڅلاو پاکستان ته څه قسمه ګواښ ورپېښوي د جون پر 26 امریکا ته د هند وزیر اعظم نریندر مودي سر سفر مخکې دغه چارواکي خبریالانو ته وویل د وسلو خرڅلاو سره امریکا د اسلام آباد او نوې دلی ترمنځ کړکېچن تعلقات او بیا د کشمیر په متنازع سیمه کې د تشدد پېښې هم په پام کې نیسي د چارواکي په خبره داسې حالت نه غواړي چې ورسره د هند او پاکستان ترمنځ تعلقات نور هم خراب شي او زیاته کړه چې اسلام آباد او نوې دلی دواړه باید نیخ په نیغه مذاکرات وکړي او تعلقات عادي کړي دغه چارواکي د نوم نه خودو په شرط خبریالانو ته دا خبرې کړي دي د جون پر سری رشته ما قطر د سلور عربی ریاستونو هغه غوښتنې نامناسب بللی چې پکې د الجزیره خبری شبکې د بندولو له ایران سره د اړیکو پرې کولو او د ترکی هوایي اډې د بندولو ویل شوې دي. د غوښتنې د عربی ریاستونو لخوا د قطر پریکون ختمولو په بدل کې شوې دي. د غوښتنې سعودي عرب، مصر، بحرین او متحده عرب اماراتو دوه ته وړاندې کړي دیارلسو نکاتو کې د مهلت په توګه کړي دي. دغه ریاستونو په دې تور له قطر سره سفارتي اړیکې پرې کړي چې ګواکې دوه د ترګرو ملاتړ کوي. قطر له دغو تورونو انکار کوي. د قطر رابطه دفتر مشر شیخ سیف السانی ویلي د غوښتنو دغه فهرست دغه خبرې تصدیق کوي چې قطر یې ورله مخه کوي. دا چې دا غیر قانوني ګام د ترګري له مخنیوي سره هیڅ تړاو نه لري. دا ګام البته د قطر خود مختاري محدودولو او په خارجه پالیسي باندې د اثر کولو لپاره اخستل شوی دی. نوموړي ویل دغه غوښتنې مناسبې نه دي او پر باندې عمل نشي کېدی. د چین د سیچوان صوبې چارواکو نن یې راښودلی چې ښایي تر یو سلسلویخ زیات کسان په یو کلي کې د ځمکې خویدو په پیښه کې د خاورې لاندې ګیر پاتې وي. د موزیان سیمې سرکاري خبری دفتر وویل چې په سینمو نومي کلي کې خواوشا سلویخ کورونه هغه وخت خاورې لاندې راغلل کله چې د غره یوه برخه راپرېوته او د سیند دوه کیلومتر حصه یې بند کړه. خواوشا څلور سوه کارکوونکي د ژغورنې په کار بوخت دي. خو د سرکاري خبری ادارې خبر ورکړ چې د ورځې تر نیمایي یوازې یوه ښځه خاوند او د هغوی د دوو میاشتو ماشوم بچ شوي دي. د چین په کلیوالو او غرییزو سیمو کې د ځمکې ښویدنې پیښې وخت په وخت مخې ته راځي. د روان کال په جنوري اشکه په هوبه نومي صوبه کې د ځمکې خویدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان مړ شوي. داود مشال ریډیو خبرونه.
اذن کو دا ملي حمزه چې تاسو ته خو ریډیو نړیوال خبرونه وړاندې کول. په دې غړي کې د نورو راپورونو تر څنګ اوري په کورم ایجنسی کې پرله پسې چاودنو لسګونو کسانو ته مرګ جوب لاړولی. د چاودنو اهداف څه دي؟
دې مقاصد دا دي چې هغه د دې په نتیجې کې خلک رموچات کې او یو ځلې بیا سیاسي جنګونه جوړ کړي.
د کمی اسمبلی د سفران قائمه کمیټې له حکومت غوښتي چې په قبایلي سیمو کې د پسیار قانون پر ځای د رواج اکټ نافذولو مخکې باید خلکو ته دا خبره په ډاګه کړي چې په رواج اکټ کې دي څه. او د نن په جمهوریت اونیزه خبرونه کې اوري چې د حکومتداري او جمهوریت ترمنځ څه تړاو دی او ولې جمهوریت د ښې حکومتداري لپاره اړین دی.
د حکومت او د دولتداري یا سروي حکمرانۍ کې ډېر قریبي تعلق جمهوریت دی نو دا یو
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس خبرونه لومړی رپورټ اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې په قبایلي سیمو کورم ایجنسی کې چارواکي وایي د جمعې په ورځو پرله پسې چاودنو کې د مړو شمېر 50 ته رسېدلې دی. د کورم پولیټیکل چارواکي وایي چاودنې د پړاچینار له توري مارکیټ سره نږدې شوې دي. بلخوا د انجمن حسینیا یو غړي مشال ورته ویلي د مړو شمېر 15 دی چې په کې شاوخوا 9 دومره خراب شوي چې پیژنګلو یې نه کېږي. د په وینا ځینې مړي خاورو ته سپارل شوي. تر پیښې وروسته پارېدلو کسانو مظاهره کړې چې امنیتي ځواکونو یې د منتشر کولو لپاره ډزې کړې. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال طارق ورغزیره کوي.
د کورمې په پاړه چینار کې بامی چاودنو او د امنیتي سرتیرو د ډزو له امله د مړو شمېره 500 ته ورسېده. دغه خبره په پاړه چینار کې یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لډیو ته وکړه. هغه ویل په اسپیتالونو کې د علاج پر مهال 10 کسانو ساله ورکولو سره دغه شمېره زیاته شوې ده. د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په دې پیښو کې ټول 216 کسان په نښه شوي ول چې په دې کې د 216 کسانو روغتیایي حالت ښه نه وو او هغوی د نور علاج لپاره پېښور ته په هلیکاپټر کې منتقل کړي دي. د پاړه چینار هسپتال روغتیایي چارواکي ډاکټر ذوالفقار علي مشال لډیو ته وایي ډېر کسان د ابتدایي علاج پس له هسپتاله فارغ کړل او اوس په دې وخت یو سل اته زخمیان داسې دي چې هغوی علاج هلته لا هم روان دی.
ټول څه کوم دي کنه ټول متاثر شوي 200 واشپته دي کې دیارلس دي دا مړه شوي نه هسپتال ریکارډ مطابق کوم هسپتال ته راوړي یو سل اته دا اوسه پورې هسپتال کې دي کوم به نور دي دا بس بیا ډسچارج شوي دي نور دي کور ته لږ مایلر وي کنه کم زخمیان شوي.
معلوماتو تر مخه په پاړه چینار ښار کې کې د بامي 14 او ډزو پس حالات کړکېچن دي او د موبایل سرویس هم بند دي. په ښار کې تر 14 وروسته مارکیټونه او بازارونه په مکمله توګه بند پراته دي. هلته په مختلفو امام باړو کې غسل ورکولو په ډیر مړي خپل خپلوانو ترلاسه کړل او هغوی خاورو ته هم وسپرل، خو ځینې مړي داسې دي چې شناخت یې لا هم نه دی شوی او په مرکزي امام باړه کې پراته دي. له دې سره د ښار په پیچو کې د سرکاري ودانو مخې ته د پیښې متاثرین او ځایي خلک لابېګا شپې د احتجاج په توګه ناست دي. د شیعهګانو ځایي تنظیم انجمن حسینیه یو مشر صوبېدار محمد نذیر وایي دا احتجاج پر جلوس د امنیتي سرتېرو لخوا د ډزو او بار بار ترهګریز بریدونو پر ضد دی. پولیټیکل انتظام تر مخه د ملیشی ځواکونو نیخ پرې غنا، بلکې بلوشو خلکو د شړلو لپاره هوایی ډزې کړې دي. په پړه چنار کې انتظامی چارواکی تحصیلدار محمد ریاض وایي هلته حالات په معمول راوستو کې ورته کامیابی شوې ده او زیاتوي چې پولیټیکل انتظامیه له سیمې مشرانو سره په تماس کې ده او ډېر ژر به حالات په مکمله توګه ښه شي.
کم انجمن مشران دي، کم نور مشران دي، هغه هم پکې انوالو کړي دي. لکه
بل خوا په ساده ښار کې د سیمې امن ټینګ ساتلو لپاره د شپږ قومونو مشرانو یوه جرګه شوې ده. دغه جرګې د پړه چنار پیښه په سختو ټکو وغندله او دا یې د سیمې امن خرابولو یو سازش وبللو. په جرګه کې شامل ځایي مشر ملک حاجي سلیم خان اورکزی مشال لډیو ته وایي څوک چې کرکه خوروي او ترهګري کوي د هغوی خلاف یو، ځکه چې د بېګناه خلکو وژنه زموږ مذهب اجازت نه ورکوي.
کرموچات کی او یو ځلې بیا سیاسي جنگونه جوړ کی او خلکو ذهنونو کې دا کې نه هیڅ سره دا د شیاو په علاقې کې دا د ماچی کېږي او دا اهل سنت ولا کوي. دا هیڅ قسم
په پاړه چنار کې د جمعې په مازیګر لاتوري مارکیټ سره نږدې د سړک پر غاړه دوه بامي 14 شوې چې پکې عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د دغې پیښې ذمهواري تحریکي طالبان، پاکستان، انتقام وزیرستان او لشکري جنگوي العالمي وسلوالو ډلو په خپل سر اخیستې ده. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور. مشال لډیو ته غوږېستئ. همدې موضوع کې پاتې کېږو. اورېدونکو، کورمه قبایلي سیمه د تیرو څو کلونو نه د ترهګرو ډلو په نښه ده او په پړه چنار کې د ترهګرۍ په تازه پیښه کې 50 کسه وژل شوي او له 150 ډېر نور زخمیان شوي دي. پوښتنه دا ده چې حکومت تر اوسه ولې په کورمه کې د امنیت په ځای کولو کې پاتې راغلی. د شاهین بنوري په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ ادا کوي چې د پوځي عملیاتو نه وروسته یې د ترهګرو پټنځایونه له منځه وړي دي او د ترهګرو ملای ماته کړې ده. په پاړه چنار کې د ترهګرۍ په تازه پیښه کې 50 کسان وژل شوي او له 150 ډېر نور زخمیان شوي دي. پوښتنه دا ده چې حکومت تر اوسه ولې په کورمه کې د امنیت په ځای کولو کې پاتې راغلی دی. په دې اړه په پاړه چنار کې د انجمن حسینیه مشر حاجي فقیر حسن وایي.
آرمی چیف تھا
نوموړي نور ویل چې د ترهګرو بریدونو له کبله په سیمه کې د ژوند د بنیادي اسانتیاو ډانچه هم له منځه تللې ده او خلک د هر لور نه يرغمل شوي دي. د پاکستان د پوځ یو پخوانی بریګیډیر صاد محمد خان بیا وایي چې د سیمې ځینې هیوادونه د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره نیابتي جګړو له وده ورکوي او بیا ورسره فرقوارانه عنصر هم یوځای شي چې په نتیجه کې ترهګر بریدونه کیږي. نوموړي وایي
افغانستان سره شروع شوه ده او البته چکم ګروپونه ناس کی افغانستان کې بغاټ دغه کوي او دغه چکم ناس کی په افغانستان کې دغه حکومت سره د زنه کول پلانینګ کیږي او د کاروبار نه زنه کیږي. دا ملکونه یو پراکسی وار کې دي دغه کې سرخوارانه تاسو ډیر زیات دي دغه ګروپونه کې دا په هغه سره ګروپونه چکم دي نو دا بیا یو اضافي امی دته د فائدہ وګوري چې په کورما کې د اوکران هغه کې پاکستان کې چې کوم دغه اثرات دي هغه لغون د زیات سیاسي ستراتیژیک شي.
د کورمینا د قامی سملې غړی ساجد حسین توری کورم کې د امنیت مسلې ته په منځنی ختیځ کې د روانې بېقرارۍ په تناظر کې ګوري او وایي چې اوس د دغه سیمې په امنیت خرابولو کې د اسلامي دولت یا داعش غوندې نړیوالې ترهګرې ډلې هم لاس لري. هغه زیاتوي
مونږ ته افغانستان هم ته مدم کې ملويږي مونږ ته شام نن ټلیفون نه راځي او مدلې کم نمبرونه راغلي دي باقاعده مې انټلیجنس والا ته مخېدي دي د نمبرونه ډایرکټ مونږ ته مدد دماغ دم کې راځي ته دی لاسو له زمخې دي د ماکینې لاسو له زمخې ماته په خپل امد نه دای شو له دم کې راځله ځان تیار کړل ځان تیار کړ خودکش دی راغله.
دا وړومبی ځل نه دی چې د کورمې خلک د دومره لوی ځاني او مالی تاوان سره مخ شوي دي. د خراب امنیت له کبله د سیمې ډیرو خلکو خوندي سیمو ته کډې کړې دي او ډیر بیا د خپلو کورونو پورې محدود شوي دي.
د شاهین بنیر نه تاسو رپورټ اورېدو. د امنیت په موضوع کې پاتې کیږو خو له پړه چینار زو کوټه ته. د بلوچستان حکومت تېر ورځ په کوټه کې د صوبې د پولیسو د دفتر مخ ته د شوې موټر بمی چاودنې د پلټنو امر کړی. په دغه چاودنه کې د وو پولیسو په ګډون 14 کسه وژل شوي وو شل نور جوبل شوي وو. د چاودنې ذمواري جماعت الاحرار ډلې منلې وه. نور تفصیل له کوټې د مشال ډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
په کوټه کې تیر ورځ د بلوچستان د پولیسو د مشر د دفتر مخ ته د سوي ځان مرکی برید د پلټنې لپاره بنند د پنجاب ایالت د لاهور څخه یو فرانزیک ټیم یا ډله و کوټه ته ورسیږي. کوم چې په چاودنه کې د کارول سوي موټر او په هغه کې د چاودیدونکو موادو جاج اخلي. د خبره د کوټه د پولیسو مرستیان مشر او عبدالرزاق چیما تیر ماښام وو مشر ډیډو ته کړی ده. د نوموړي په وینا چې بلې خوا ته صوبایي حکومت هم د پیش د پلټنې لپاره یو درې کسیزه ټیم جوړ کړی دی. په دې تحقیقاتي ټیم کې به د کوټې د سی آی ډی د پولیسو مشر د سی آی د پولیسو مشر او د پلټنې د ادارې مشر شامل وي. دغه تحقیقاتي ټیم به د نن څخه خپل کار پیل کړي. بلې خوا ته په دې چاودنه کې چې کوم موټر کارول شوی دی هغه د جمیل احمد نامی کس په نوم رجسټر دی څوک چې د کراچي اوسېدونکی دی. د چارواکو په وینا چې د جمیل احمد څخه هم پښتنې پیل شوی دی. د کوټې د پولیسو مرستیال مشر زیاته کړه چې د پیښې وروسته په کوټ ښار کې د مشکوک کسانو په ضد عملیات پیل شوی دی خو تردم ګړی پورې څوک نه دی نیولی. او درزاک چې ما دا هم وویل چې د اختر لپاره د خریداری پر مهال د خلکو د حفاظت په خاطر د کوټ په بازارونو او مارکیټونو کې د امنیت ټینګولو لپاره نور پولیس او سردي عسکر ځای پر ځای کړل شوی دی. بلبلو ته د بلوچستان والی محمد خان اڅکزي او د صوبې اعلی وزیر نواب سنا الله زری د پرونی ورځې د چاودنې په کلکه سرغندنه کړې او دا عمل د ولس په ضد ترګري ګڼلې ده. دغه جکپړو چارواکو زیاده کړې ده چې د دې پیښې وروسته به حکومت په صوبه کې د وسلوالو ډلو په ضد نور سخت ګامونه پورته کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې تېر ورځ په کوټه کې یو موټر هغه مهال پولیس ودراوي کله چې دا موټر د بلوچستان د پولیسو د مشر د دفتر د ودانۍ په لور روان و. خو د پولیسو د درولو وروسته هغه موټر د یوې زورورې بمې چاودنې له امله وچاودل شو او په دغه چاودنه کې تردم ګړی پورې د وژل شوو کسانو شمېره و 14 ته رسېدلې ده. په وژل شوو کې و پولیس والا هم شامل دي. په دغه پیښه کې نږدې 40 کسان ټپیان شوي او په هغه کې 4 لا اوس هم د کوټ په روغتون کې بستر دي. وروسته دغه پیښه پر د تحریک طالبان پاکستان سره تړاو لرونکي وسلوالې ډلې جمعیت الارال په غاړه اخیستې وه. د جمعیت د ویان په وینا چې دا یو ځانمرګي برید و کوم چې د بلوچستان د پولیسو د دفتر و مخې ته اوسو. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لډو ته هغه کې ستوریدونکو. د امریکا د کانګرس دوو غړو د پاکستان د غیر ناټو اتحادي حیثیت ختمولو غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې یو بل کانګرس کې جمع کړل شوی دی. پاکستان ته په 2004 کال کې د غیر ناټو اتحادي حیثیت ورکړل شوی وو چې پکې پوځي او اقتصادي امداد ورکړل کېده. کارپوهان وایي چې د غیر ناټو اتحادي حیثیت ډیر زیات ارزښت لري او کچري د پاکستان د حیثیت ختمیږي نو دې به ډېرې منفي نتیجې رامخته شي. د غیر ناټو اتحادي حیثیت څومره اهمیت لري او پاکستان لپاره څومره مهم دی د دې جواب د ګولیاس په دې راپور کې ورو.
د امریکا په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند غړي ټیډ اپوي او د ډیموکرات ګوند غړي ریک نولان یو بل وړاندې کړی دی او ویلي دی پاکستان د ترهګریز جنگ کې دوه مخیزه پالیسي خپله کړې ده. کانګرس غړي ټیډ اپوي په خپل ویبپاڼه د هغه بل تفصیلات خپاره کړي دي او ویلي دی پاکستان د بینډیک ارنلډ فوزي جنرال په شان د امریکا ملګری دی. ارنلډ په 13مه پیړۍ کې د امریکا فوزي جنرال وو خو برطانیې فوج ته تښتېدلې وو. نوموړي ویلي چې پاکستان اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه او طالبانو ملاتړ یې کولو. پاکستان د سخت دریځۍ او ترهګرو ختمولو لپاره موثره ګامونه نه دي پورته کړي او نه یې د ترهګرۍ ضد مفکورې ختمولو لپاره کار کړی خو پاکستان په وار وار دغه تورونه رد کړي دي. د کانګرس غړو دا غوښتنه په داسې حال کې کړي چې په دې وروستو کلونو کې پاکستان د ترهګرۍ ضد فوجي عملیات پیل کړي ول او په دې کې د بریا دعوه هم کړې وه. په دې جنگ کې پاکستان ته فوجي کومک د ناټو ائتلاف او امریکا لخوا ورکول کیږي. پاکستان ته په 2004 کال کې د امریکا ولسمشر جارج ډبلیو بش د غیر ناټو اتحادي حیثیت ورکړی وو چې د القاعده او طالبانو پر ضد هغه هیواد سره مرسته وکړي. په اسلام آباد کې د شخړو مطالعاتو څېړونکي ډاکټر شهریار خان وایي چې غیر ناټو اتحادي حیثیت ډېر زیات مهم دی. نوموړي په دې اړه زیاته کړه
دا د یو داسې عسکري اتحاد مثال دی کومه چې په دنیا کې ډېر زورور دی او منل شوی دی چې په نړۍ کې د پاکستان ډېر اهمیت دی. د دې نه علاوه په پاکستان باندې داسې قسمه تورونه هم بیا نشي راتلی چې یاره په دوی ملک باندې تاسو ترهګرې د سرپرستې یا د هغې د مرستې الزام ولګوئ د هغې نه هم پاکستان بری شي او پاکستان یو د امریکې سره یو متحد یا یو اتحاد کې دو ملک ولیدلی شي.
څېړونکي شهریار خان ویل کچري له پاکستانه دا حیثیت اخیستل کیږي نو هیواد به ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شي. خو پخوانی سفیر رستم شاه مومندي خبرې سره اختلاف لري چې پاکستان به ستونزې ولري خو دا خبره مني چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په پاکستان فشار زیات کړی دی. نوموړي د دې دوه وجوهاتو ښودل.
یو دا چې هند او د امریکې منځ کې اړیکې ورځ ورځ خبره دا ده چې د اشرف غني حکومت چې کوم دی هغه په امریکې باندې ډېر زیات فشار اچولی دی چې پاکستان باندې کومکونه بند کړي ځکه چې پاکستان نه خلک راځي او دلته برید نه کوي.
پخواني سفیر رستم شاه مومند ویل چې په سیمه کې د امریکا ګټې دي او امداد بندولو خبره ممکنه نه ده. بلخوا په پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو چارو پوه ډاکټر سرفراز خان په تاریخي تناظر کې وایي چې پاکستان له امریکا سره په سیټو سینټو کې ملګری شو. د شوروي اتحاد پر ضد جنگ کې یې سره مرسته کړې وه او د افغان طالبانو خلاف یې خپلې اډې امریکا ته ورکړې وي. د ویل په موجوده حالاتو کې کېدی شي پاکستان خپل ځان لپاره نور ملګري پیدا کړي.
هغه به اوس د امریکې سره نه بلکې لږ بدل کوي او د کشان اقتصاد باندې به هم فرق کړي. د کشان ټکنالوژي د فوجي ټکنالوژي باندې هم فرق کړي. او داسې اور ان الاینمنت هم خبره ښکاري یا چې پاکستان به د امریکې تاسو رسول په ځان د بغل ملګري کړه چین دی که روس دی هغه لټوي.
کارپوهان وایي چې د پاکستان غیر ناټو اتحادي حیثیت ختمولو سره به ډېرې زیاتې ستونزې رامنځته شي. په دې کې امریکا لپاره به اسانه شي که چېرې پاکستان د ترهګرۍ ملاتړ کوونکي هیواد ګرځوي نو هغه به کولی شي عسکري امداد به بند شي او په سیاسي توګه به پاکستان یوازې کړل شي.
د ګلیان زمو ریپورت واورېدو نور موضوعات زه هم ورزو خو دلته کې وړه شنډه ماخلو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د قومي اسمبلی د سفران قائمه کمیټې حکومت ته ویلي دي چې فاټا اصلاحاتو لړکې چې کوم د اف سی آر پر ځای رواج ایکټ راوړل کیږي نو باید چې هغه په لیکلې بڼه کې کمیټې ته وړاندې کړل شي چې دا رنګ خلکو ته په ډاګه شي چې په دغه رواج ایکټ کې څه خبرې دي. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال سراج جهید راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر ناوخته د چیرمین مولانا جمال الدین په مشرۍ کې د سفران لپاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې غونډه وشوه. غونډه کې د سفران وزارت سیکرټری ته وویل شو چې حکومت د اف سی آر پر ځای رواج ایکټ کال 2018 نافذول غواړي خو تر دې دمه هیڅ چاته دا معلومه نه ده چې رواج ایکټ څه شی دی. په دې موقع قائمه کمیټې په رواج ایکټ کې ځینې تجویزونه ورکړل او وی ویل چې حکومت د یادې کمیټې په بل غونډه کې رواج ایکټ په لیکلې بڼه کې وړاندې کړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د قائمه کمیټې چیرمن مولانا جمال الدین وی
خود خالی به رواج ایکټ راولې نو رواج ایکټ کې د نن څه شي دی. رواج ایکټ څنګه دی دا به دوی مشتا په ځکه راکې غا په لیکلو کې هغه به موږ وګورو کنه چې آیا په دا رواج د انساني حقوق سره متصادم نه دی. دا رواج د اسلام سره متصادم نه دی. د پاکستان د ان سره متصادم نه دی. چې کوم شاینا د درې شاینا سره متصادم وي هغه به زنه لری کو مثلا د موږ
مشال ریڈیو چې په دې اړه د ورغزی جنسي نه د قومي اسمبلی غړي ډاکټر غازی ګلاب جمال نو پوښتل نو د هغه وینا وا
ریواج ایکټ کې د مو پارلیمنٹیرین حکومت دایلی دی لکه دغه ریفارم کتاب کې الی دی یا بس مو ریواج ایکټ راړو مو ورته دایم چې دا ریواج ایکټ حکومت دی دا مو ته وغه خیا کنه چې دا څه شی دی هر علاقې کې ہر ایجنس ہے کہ پل ریواج دے کمو تا خیانو نا بغیر دو دا امپلیمنٹ کی یعنی ولا گئی لاگو کی نا غ کے خطرہ دا غرے سا دا چے نوی سا دی پا شانتے قانون پا کے راوڑی سا غا دا ایف سی آر نام سخت ہوئی
مشال ریڈیو چی دا ریواج ایکٹ کال 2018 پا حوالا دا قانونی او قبائلی چارو تزیہ کر وکیل اجاز مومن نو پختل نو حاغا ہوئی
موجودہ چی کما جرگرہ دا دا اے پی اے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ چل دور تھا قبائل ڈپٹی ہوئی دغه ڈپٹی پلاس کرا نو دی ہوئی چې دغه جرګه مونږ ختم ور غواړو او د دې جرګې دا شکل مونږ په اصلي څه شکل کرا وستل غواړو لکه مثال په توګه چې ال تکم عدالتي سیستم دی ور کړی دی او هغه کې ال تکم جج بکینی هغه د قاضي وي او هغه به د دې اختیار لري خو که په دغه جرګه کې د یو فریق اعتراض راځي نو هغه به ډایرک راځي او په های کورټ کې باطل کوي دا های کورټ د چترې د لاندې کړه دغه جرګه رااله نو په دغه جرګه کې غلط فیصله دا بالکل ختم شو نو دوی دغه وجه سره وای چې دا جرګه موږ په دغه شکل کې ژوندې ساتو د عدالت د لاندې راولو
یاد دی د مې په 15 نیټه فټا اصلاحات بل قومي اسمبلی ته وړاندې شوی وو چې پکې په ریواج ایکټ بحث کې دل وو په کوم چې د قبایلی سیمو ځنې د پارلیمان غړو احتجاج وکړو او بیا وروسته د بل د سفران لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې ته ولېږلې شو سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مشال لډو ته وګستې اسلام آباد زو پیښور ته پرم په پیښور کې د هوایي ډزو پر ضد په خلکو کې د پوهاوي خورول لپاره یو مظاهره شوې ده پولیسو مظاهره چانو پر خلکو غږ وکړ چې د اختر د میاشتې د لیدو په خوشحالۍ کې لډزو کولو ډډه وکړي تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې
د هوایی ډزو کولو په ضد د احتجاجي لاریون تیر مازیګر د پیښور په صدر بازار کې د پولیسو او تاریرانو لخوا په ګډه ترسره شو په دغه مهال د پیښور ایس ایس پی اپریشن سجاد خان مشال ریډیو ته وویل چې په اولس کې د هوایی ډزو د نه کولو د آگاهۍ خورولو په موخه یې د لاریون ترسره کړو
انسان خلق څوک دی هغه زخمیان شي څوک پکې مړ شي نو لہذا د خلاف پولیس بھرپور جو مهم شروع کړی دی پبلک هغه مهم ده ته عوام څوک د څومره پر موږ سره پدې کې مدد تک نور پر دا څوک یو ټریډیشن دا ځپنه یادا څوک یو لعنت دا پولیس دا سینه شي ختمول
ل مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د لاریون نورو ګډونوالو د پاکستان لخوا د هین د ای سی سی چمپیون ټراپی د کرکټ د پای لوبي د ګټلو وروستو په هوایی ډزو کې د جوبل شوی او وجل شوی کسانو د پیښو په سختو ټکو کې غندنه وکړه
صفدرباغي نوتی سر تعلق لرم د پیښور اوسیدن يم جی د هوایی فائرنګ 44 سره د چمپینز ټرافي شوی شپږ 50 تنان جوبل شوی زدا مطالبه کوم خپل عوام نه چې خدای را خپل د خوشاله معمولی خوشاله جذباتو لپاره د بل سړی کور مروانه وي دا چې کم چاند رات باندې کم ډزې کیه خدای را دې دا ډزې نه کیه دا یو انساني جانلیوا عمل دی
پکارداري چې مونږه د الله په نوم سره صدقه ورکو او د دې ملک د لپاره خیر وغواړو او وای فیرنګ چې ده کنه دا د دنیا د لپاره او د خلکو د لپاره نقصان دی دی
په دې چې ابر اوس کم فیرنګ شوی او
هغه جی پاغه باندې ته بده یقین ساتي زه دومره خپوم پاغه کې غریبانان زخمیان شول هغه خوشحالي خلکو ته غم کا
د پیښور ایس ایس پی اپریشن سجاد خان وویل چې د هند او پاکستان ترمنځ دغه کرکټ میچ وروسته د هوایی ډزو کوونکو ځینې کسانو په ضد مقدمه هم درج کړې دي
ځکه شل 15 کسان تقریبا پورا په خبر کې زخمیان شوي او هغه نه بعد پولیس بھرپور کاروایی کړې ده اف آی آر شوی خلک کار شوی دي او اصلا ریکور شوی
په دې لاریون کې په اولس باندې غږ وکړی شو چې د اختر د شپې پر مهال یا د اختر میاشت د لیدلو وروسته دي اولس د هوایی ډزو کولو نه ډډه وکړي. یاد دې وي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کرکټ د وروستۍ لوبې وروسته په هوایی ډزو کې په پښتونخوا صوبه کې تر 500 زیات کسان جوبل شوي دي او لږ تر لږه 2 کسان پکې وژل شوي هم دي. او پولیس وایي د دغه پیښو وروسته د هوایی ډزو په ضد د لاریونونه پیل کړي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ استئ. لږ شېبه کې د نیمې بجې کېدونکې دي او ملیح امیرزاده هم سټوډیو ته راغلي. نو راځه چې له هغوی کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو.
د کورمه په پاړه چینار کې په پرونی او خبرګو بمی چاودنه کې د وژل شو کسانو شمېر 500 ته رسیدلی. د پېښې پس په سیمه کې اولس په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړی. د پېښې ذمواري د وسلوالو طالبانو یو نوې ډلې انتقام وزیرستان او لشکر جنګوي العالمي منلی. د بلوچستان حکومت په کوټه کې د تېرې ورځې چاودنې د پلټنو امر کړی دی. د کوټې د پولیسو مرستیال مشر پرون مشال ویډیو ته وویل چې د پلټنو لپاره به نن د لاهور نه یوه تحقیقاتي ډله کوټې ته ورځي. په دغه چاودنه کې 14 کسان وژل شوي. د تحریک طالبان پاکستان، جماعت الاحرار او اسلامي دولت وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې ده. د پېښور د پولیسو مشر طاهر خان وایي چې په محمد زو سیمه کې د وسلوالو یو پټنځای باندې برید کې دوه مشکوکه وسلوال وژلي دي او ګڼ شمېر وسله او نور سامان یې برآمد کړی دی. د کراچۍ ښار په سایټ سیمه کې تېر ماښام د حبیب څلور لارې سره نږدې نامعلومو وسلوالو د پولیسو په یو ګاډي ډزې کړي چې پکې څلور اهلکار وژل شوي دي. پولیس وایي په پولیسو دا برید د سیمنز او حبیب څلور لارو ترمنځ نامعلومو موټر سایکل سپرو کړی دی. د سپینې ماڼۍ یو لوړ پوړي چارواکي نن ویلي چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه باور نه کوي چې هند باندې د جدید ټکنالوژۍ د سارنې ډرون الوتکو پلان شوی خرڅلاو پاکستان ته څه قسمه ګواښ ورپېښوي. د جون پر 26 امریکا ته د هند وزیر اعظم نریندر مودي تر سفر مخکې دغه چارواکي خبریالانو ته وویل داسې حالات نه غواړي چې ورسره د هند او پاکستان تعلقات خراب شي. د جون پر 26 قطر د څلورو عربي ریاستونو هغه غوښتنې نامناسبې بللې چې پکې د الجزیره خبري شبکې د بندولو، له ایران سره د اړیکو پرې کولو او د ترکیې هوایي اډې د بندولو ویل شوي دي. د غوښتنې د عربي ریاستونو لخوا د قطر پرېکون ختمولو په بدل کې شوي دي. او د چین په د سیچوان صوبې چارواکو نن غره خودلی چې خای تر یو سلسلوي زیات کسان په یو کلی کې د ځمکې خوایدو په پیخه کې د خاورې لاندې ګیر پاتې وي.
د ابو ملیح میرزاده چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو، اوریدونکو په دې نیمای کې دوه اونیزې خبرونې لرو، جمهوریت او سروې. خو اوس راځو سروې اونیزې خبرونې ته چې دغه خبرونه تاسو په تکراری بڼوري قربانۍ ملیح میرزاده ده.
السلام علیکم او ستړي مشه. په سروي پروگرام کې درته زملي حمیر ساده هرکلی وایم. نن راسه په پروگرام کې لپی خبره ریشمینه خټک ملمنه ده. ریشمینه د خپل کور نه په اورډر باندې د کیکونو جوړولو کاروبار کوي. دا کار هغه د خپل شوق لپاره کوي. ریشمینه د دې سره سره د غاښونو ډاکټر هم ده. په پروگرام کې به د ریشمینه د ژوند او هلو ځلو په اړه خبرې کوو. اې ته په پروگرام کې ستړي مشه وایو. السلام علیکم ریشمینه.
وعلیکم السلام جی.
ما خواهش وکړم چې په ریډیو کې ما دې ته خودلې شوې چې تاسو کې کونه سمره خسته دي. ماشاءالله ما خپل او کتل تاسو پانه مې وکتل او اوریدونکو ته مې چې څنګه ویل تاسو په اورډر باندې کې کونه جوړوي. نو په دې باندې بزه ته پوسونه کوم ریشمینه دا اول خو ځان بره کې وایي چې تاسو د خیبر پښتونخوا د کوم علاقې سره تعلق ساتي او د تعلیم په اړه کې راتوي.
خجی زیما د بیسیکلی د کوهات یما زما پلار خټک دی د کوهات سیمی خټکانیو اور ز بیا مونږ دلته کې پاتې شو یو په خبر کې دا سبق او غد پارا بیا پکې لکه ز چې دا سه اف اس سی مې وکړو. زما دا شوق رالو چې جی دا کور کې کی کونه جوړو لو بس شوقیا لکه نه خپل غن شوق نه چې ټول شوري شي او خجور شو یو تعریفو کو بل تعریفو کو. زما سبق هم روانو زما میډیکل کالج کې ایڈمیشن هم شو نو ال تک دا چې کله ما جوړولو فرندز سب مې جوړولو کولیګز سره دا ډیر زیات ان شو کی کې هغه ما تا ایډیا را کچ جی دا سیس په خبر کې نشته. زمونږ په خبر کې د شیز کمی ده چې کم کې لکه دې ته وی ډیزاینر کې کری نو ډیزاینر کې کری پکې نشته دی. نو تاسو داسې یو سټیپ والے چې کم کې تاسو په خبر والا ته کور نه صفا او ډیزاینر سامان ورکوي, نو بس سټیپ اغستل خو ګرانو ولې چې ما ویل چې څوک به مانه علی یا څوک به دومره په ما ټرسټ کوي. خو شکر دی په خبر والا خلک لکه ډېر زیات ښه ویلکم را کړو, ډېر زیات ښه ټریټ کو.
او څومره کال شو؟
اف کورس یو شپږ کال شوی دی.
ها ماشا الله. اوس ورسره تاسو خپل سبق هم جاری وساتلو؟
او جی سبق هم پورا شو, هر څه شکر الحمدلله پورا شو ورسره.
ها نو تاسو وی شروع کې لک شانت مسله ای کنه چې هغه عمر انسان پرفیکټ هم نه, هغه شان مهارت هم نه, او بیا شروع کې هغه خپل هغه نوم جوړول مشکلی کنه په کاروبار
کې. اگزیکټلی. او بل لای چې تاسو ته فاملی نم لګ راځي, مونږ سدا سے سوسایټی کې اوسو چې لګ غونډه کې خلک تنقید کوي بتا باندې فور نو ریزن کنه, ته لګ هغه پکاري چې جی نه دې کور نه لګ داسې سکار کوي یا بزنس کوي نو خلک دشي ته خنه غني.
نو تاسو څنګه د تنقید مخه څنګه ونیوله او بیا تاسو دا چې کوم مشکل
خبرې صفه خبرې چې کور نه تر وځي, نو پہله خو کومه څومره ایجوکیټډ سوسایټي ده یا څومره مونږ ایجوکیټډ مور پلار دي, پہله خو به ماته ما پلار ویل چې نه څه ضرورت ته کنه خلق بجی سوي چې زما لور بیکاز هغه ګورنمنت سرونټ دی نو خپل لوم دی وای چې د خلق وای چې زما لور کار کوي یا داسې څه بزنس کوي. نو کار داسې و چې کور نه بهر تلل نه ونه سلولي ما خپل پوي کومای لکه ابو ورکې شغلتی نشته دې ز کور نه بهر او زمانہ زما ډیر زیات ریسپیکټډ کار دی, نو وای ناٹ یو آرٹ دی. نو سلولی هغه دا شی ریلایز کو چې آو یو آرٹ دی او صرف دې سره دی, نو وای ناٹ ټو شو د آرٹ لکه ته خپل آرٹ مخ کې راوله. یو جینے چې په کور ناشته یی کدا ز ډینټیسټ نه مو وای سې زنه و ما اسم کار نه و, دا خو ډیر زیات فائدې کار دی چې جینے کور کی خپې عزت او پردا خپل کور ساتلم شي دانم خپل شوق کا شوق پورا کیږي. یو آرٹ تازه کیږي نه ستاسو لاس کې یو آرٹ وی او سو ډېر زیات خوشاله یې په
تاسو خبره وکړه چې شروع کې تاسو نوم نو جوړ کړي په دې کاروبار کې, نو تاسو ته لګ شروع کې جې کی کنه, نو دا ایمیج بلډینګ په کاروبار کې دا تاسو څنګه وکړو یو خپل خنوم جوړول؟ ایمیج
بلډینګ دا خو ما د توویل چې لکه دې میجر مونږ ته چې هیلپ نن سبا بلکې ما ته یا قبل حکم دی چې هم چې دا ورکوټي بزنس سٹارټ کړی دی کور نه, چا یې سټیچینګ کوي یا څه جوړي یا خوراک پخلی سمې پکې. نو زه خو هم چې مونږ ته ډېر زیات هیلپ فیس بک را کړی, فیس بک یو داسې کمیونټي ده چې هغه کې ته یو شیز ورکې او بس دا کمیونټي کې لایک ا فایر اور شان سپریډ شي. بل ډیپینډ چې ته کم سوشل سرکل استاسو کالج ډېر زیات هیلپ راکو بیکاز دلته کولیګز یې قسمه قسم خلک یې ډفرنٹ فیملیز خلک یې, نو جوړول خو جی لکه اف کورس ہارڈ ورک سے کنا سٹارٹ کے وقت خلق امپریس کے نو وستا سنم جوڑی گی ہم اغخ معلومی گی نو وہ خلق تو پتہ لگی سٹارٹ کے مشکلات بھی دیر سے آتی نم جوڑول خلق امپریس کول سو خوشالول خپل کار نہ چے تو ورتا ایگزیکٹ اغشی ورک چے کم ہوئے غختے دے چے مونگا کار سٹارٹ کرے دے نو مونگا سر سپلائز بنو نو هغه سپلایز اور بیا سپلایرز پسې کتل, مطلب مونږ خو دا چې سم جوړوم دی والا اسم دلته اویلیبل نه دی, یا بس دا بهر نه راغړم یا بس دا کراچی لاهور نه راغړم.
تاسو زدا څنګه کړل؟ تاسو دا هر څه خپل هم زده کړه کو نه سوک ما او دا خود له لپاره؟
نه جی بالکل خپل مې زده کړی دي, بس یو شوق او
ماشا الله.
او چې ما څنګه ته ویل انټرنیټ نو یوټیوب شته مونږ سره جی ګوګل نه, نو دا ټولو کې غټ پلیټ فارم سي چې څوک چاله هیلپ ور کوي مالې اچھا هیلپ نه درا کړې.
تاسو د کوم کوم موکو لپاره کې کو نه جوړه ویل کسه قسمه اورډر تاسو ته راځي او آیا دا صرف په اورډر باندې تاسو تیار وې؟
او جی اورډر باندې راځي چې ما روټین لګ ډېر زیات تفي ما خپل کیریئر ارمشته نه زما خپل مطلب وی کور کې سوشل سرکل می خپل فیملی ټایم می او بل دا کار ډېر زیات ټایم کنزیومینګ دی, نو دې لپاره زه کوشش کوم چې خلک ماته درې سلو ورځې اول یو اورډر راکړي دې کې چې دې راضی ویڈنگ کے ایک سم راضی نن سبا دا دیر زیادہ ان شوی دے وادو نو تا خلق خٹ خٹ کے ایک سواری چھتونوں کے خیستی ڈیفرنٹی پکچرز کے خراشی اور تیم مطابق کی لگا جی چھے وادو کے جی نے سنگ ڈریسی نہ ہوئی چھے زمان کپڑوں رنگ کے یا گلو نو کار یا ہر سا پکی کم راشی نو اہم کو برتھ دا تین پارٹیز وی لکنن سوارا تین پارٹیز دے زیات انشوری دی چکم کے خلق لکئی او تین مینو غواڑی چ ہر س ٹیبل بانی چ کیک یا کپ کیک سی کو کیزے اغه ہر س یو قسم تراشی معشومانو برتھ دے سی نو دا ٹول پکی دے کے حقیقی وی
استاسو گاہکان استاسو نہ خوشحالی ہمیشہ
ہمیشہ خوشحالی ہو ہر سو خونے سے خوشحالی دے امین سو بڑا سی چچا بنا خوشی گی غلطیانم کی گی دیر ترمانم سا غلطی ہوشی سرا نام پکے ہیر شی سپکے فیور غلط کما ہیومن انسان دے کنا خوکی گی خواہ شکر الحمدللہ 98% خلق ہو دیر خوشحالی شکر الحمدللہ
ملکہ دا سمرا لوکریٹیو دے سمرا فائدہ مند دے او دمرا آمدن پا کشتا چھے آرام باندی او کس خپلا کورنے ساتھلی شی
جی شتا دے پکے بالکل شتا دے خدا دے چیدے کے مین شہدا دے چیدے کے ٹائم دیر لگی ٹائم کنزیومنگ دے لکھ یو کیک دے بیکری والا کہ جوڑی اگے پگی آسان جوڑی ولی چ اہی چ کم کے سم مونگا تو کیکس پرووائڈ کئی نو ہڈی زیاد سمپل کیک سی لکھ مونگا کو نارمل خلق پہ نہ پوئی گی او چ کہ تو مات ہوئے نو یو کیک وانی 15 منٹ سمنے لگی
صحیح
او کہ یو کیک جوڑو ما ڈیزائنر کیک ڈیزائن کو ما نو اگے وانی زما رفلی پیو کیک وانے پنجرش پک گھنٹے لگے نو زمونگا کار کے دا دے چھے دا مین کاسٹ دوے میں چھے سوک لکہ ماسر نورم چھے کم فیلو بیکر شتا دی نور سٹیز کی دی نو اگھی مونگا چھے مینلی چارج کھو مونگا خپل آرٹ اور محنت تا پارا چارج کھو کس کسوک نارمل کسی چا انکم نہیں اور اگھا کور کی دا کار کئی نو اگھا تا بڑے رزیات فائدہ ور کئی اور کئی
صحیح کو اوری دن کو تدا ہوا ہے چھے ستاسو دا فیس بک پانا کو سوک ستاسو کے کھونا کا تلغواری یا تاسر رابطہ کا الغواری یا سوک آرڈر کا الغواری نو سنگ رابطہ کا علیشی پا ستاسو فیس بک پانا چھے دا پسنم دا
زمونگا فیس بک پانا پا
مینز ڈیلائٹس پنوم دا مینز ڈیلائٹس نو خبر مونگا ساسو دا کیکونا کولا آیا ما خو سچ دا پا تصویرونو کی کتلی دی ریر خیستا دی ماشاءاللہ نو پا خوند کی سنگا دی دا
خوند کی خوبا پکار دی دا خلق دا تو بل سی تعریف خوزر نشم کولے خو خلق کی خو خیی
پا پیخور کی اس سنگا حالات تی کنا لکا جینے دا سے تجارت کئی بیا پیخور سنگا دا مخ کے مقابلہ کے بدل شوی دی حالات
دیر ذات بدل شو پہلے بالکل ڈفرنٹ ہو چکا ما سٹارٹ کیا گستے ہو نا الٹا یو سو دا سے خزے ایو کور نہ کولو نو لائک ڈفرنٹ کپڑوں بزنس وہ یا بس گنڈلو ہو نو ہی اگر ٹائم کی تشبہ غیو او یو بزاوما نو اگر وقت کی دیر ڈیفرنٹ ہو اویرنس نو بالکل نو ایم امیز چی دا فیو کالو کے دمرا اویرنس را لو پکے خلقوں کے دمرا خلقو سٹارٹ کو شکر الحمدللہ یو خز دے دل تفی سکس کے ہی دے اگی انس فخینو میں دے نو جی اگے والے ما سٹارٹ کرو زور ولی چھے ما کر اس خوراک رو لے گلو ڈیر مزیدار نو ما تل چھ گور زبتا پروموٹ کما ولی زما فالوورز دیر زیاد تھی اخڑے دے زیاد تے یری دا ہسبنڈ نہ پہلے ویل نام زما ہسبنڈ بعد ما تل چھ سائما باجی تے سٹارٹ کا یو شی تے سٹارٹ کا بعد کہ وہ اگ خپل اپریشیٹ کی ساسو محنت تے وہ دمرا پروڈکٹیو شی دے اگر چاہے سٹارٹ کو سٹارٹ کے لگے دی ہسبنڈ پوئے کرو را پوئے کچھ جی خیر دے دا نہ وہ چھ کلے پوئے شو ریلائز کنا نو ہی زے ہیپی اینڈ شکر الحمدللہ اگے دمرا خ بزنس روان لے
کا دار تو وے چھ پر راتلون کی کے یا مستقبل لپاره ساسو سے پلانو نہ دی
جی مستقبل دا پارا خو فی الحال ما تا لکا زا داس سٹیج کیم کی فی الحال ما لکا خپل دینٹسٹری طرف سے زیادہ غرے چی زا خپل دا سپیشلائزیشن اگزامز ور کما او زا یا خپل سپیشلائزڈ فیل طرف خو دانا پری دا ما دا ما سر روانی و انشاءاللہ چی اغز ما لکا کلیر شی یا طرف تشی اغز فیل زما یا سیف سائڈ بانے لار شی انشاءاللہ بیا بزا خپل یا آوٹلیٹ کلاو ما خلے کیفے بکلاو ما فرسٹ سٹینڈرڈ سر ول چنن سوا خو خلق کلاو کی خو سٹینڈرڈ ان ساتھی لگی ائی نو انشاءاللہ انشاءاللہ کجون دی او خدای رضائی نو ضرور بدا کوم ول چ ما تے دیر خلق کوئی دیر ریکویسٹ سازی چتا سو خلق کیفے کلاو
کی اور دن کلا پارا بس اس سے پیغام بھی
پیغام زما دا ای تول کے خط پیغام دا دی چ کچا سرم لگم آتی پلیز اگر ضائع کوے ما ولی چھ مونگا سوسائٹی کے خزے دمرا تکڑا خزے دی ہر قسم آرٹ شتا دے ورسرا خود تکڑا خزے دی خود ہی خپل آرٹ پدے ضائع کی چھ جی سوسائٹی بسوائی یو کار چھ غلط نہ دے نو اخی کی دا خبری را وستل فضل دی خپل حق دا پارا بودرے گے چھ کلت صحیح ہے پہ یو خبری بانے اگر بانے بودرے گے خپل آرٹ ضائع کول خو ظلم نے خپل آرٹ چھ خود دمرا صدر کڑی تاسو تا نوغه پکار دی چې انسان استعمال کی ټول خزو ته کور کې چې چا سره سم آرتي پکار دی چې هغه ولې چې موږ سوسایټي اسپیشلی پېښور بلډینګ فیز کې دی ایته پکار دی داسې انټرپرینورز چې څوک مخکې راشي او دا کار شروع کی ولې چې دیس ډیر زیات ضرورت دی موږ سوسایټي کې موږ پېښور کې ډیر شینو کمی ده سلو سلو دا شی به مخکې راشي نو پکار دی چې هر خزه هر مور هر خور خ یو عزت پانے ارننگ کولی شی نو ولی نا چی خپل فیملی بوج کمولی شی خپل شوقم پورا کولی شی اور یو کار دے چی اگر روانولی شی نو ولی نا
ډیر مهرباني ریشمی نه خطر ډیر مننه ساس خبرو ډیر خوند کو او
ریدونکو
ډیر مننه کوم ودان او ریدونکو د ساس نوم مننه کو امید کو چې دا پروگرام تاسو او ریدلی وی تاسو به خوښ شوی وي په راتلونکو هفتو کې به دغه شانور ملمنه راځي د غوی د ژوند کار او تجربه په حواله به خبرې کو تر هغه د ځان خیال ساتي د الله پامن
سر به اونیز خبرونه مو او ورده اوس هم لجمن سره سم واره سیدل د بلی اونیز خبرونه جمهوریت د نن په جمهوریت او نيز خبرونه کې اوري چې د حکومتداري او جمهوریت ترمنځ څه تړاو دی اول جمهوریت د خې حکومتداري لپاره اړین دی د خبرونه قربا پامیر ساحل دی
د حکومتداري او جمهوریت ترمنځ څه تړاو وي
په پاکستان کې آیا د جمهوریت کمزوري کېدو لکبل د حکومتداري نظام خراب شوی کنا د خرابې حکومتداري لکبل جمهوریت ته تاوان رسیدل دی په جمهوریت نظام کې خه حکومتداري څنګه باور کېدای شي په تیر کلونو کې د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ واکمن ائتلاف آیا د هغه هیواد د جمهوریت پیاوړی کړی دی کنا ډیموکراسي کمزوري شوې ده په پاکستان کې اوس مهال د پوځ او منتخب حکومت ترمنځ د طاقت توازن څنګه دی دا نورې پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي تاسو ته خراغ لاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیرې هغې سره تړلې ده په تیر خبرونه کې تاسو واوریدل چې په پاکستان کې د حکومتداري نظام ولې کمزوری دی په خبرونه کې موږ ته پوهانو په دې اړه تفصیل راکړ د بیلګې په توګه د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز موږ ته وویل د پاکستان په څیر هیوادونو کې د حکومت له هر شی او هر څانګې سره کار وي او دا چې په پاکستان کې د ولس درې طبقې دي په دوی کې تر ټولو زیات شتمن خلک د حکومت پر پریکړو اثر اندازه کیږي او حکومت هم د خپل ځان پیاوړي ساتلو لپاره د شتمنو خلکو د ګټو پالیسۍ جوړوي د لاهور یونیورسټي آف مینجمنت ساينسز د سیاسياتو څانګې استاد ډاکټر رسول بخش رئیس موږ ته ویلیول چې په پاکستان کې د خرابې حکومتداري یو لوی وجه د شفافیت او احتساب نشټوالی دی
جہاں جہاں خامی ہے اس کی بنیادی وجہ وہاں کا جو ادارہ ہے اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کی کمزوری ہے
په کوم ځایونو کې چې خامیانې یا خرابیانې موجود دي هلته مسله د مشرتابه د کمزوری ده په بیوروکراسي کې د حکومتداري کردار وی او هلته خه حکومتداري جوړیدای شي نو بل لوی مسله دا ده چې د بیوروکراسي احتساب نکېږي د احتساب نظام چې کمزورې شوی نو د اغې یو لوی وجه دا ده چې سیاسي مشرتابه بیوروکراسي په خپل واک کې اخستی او د یوې الې په توګه استعمالوي نو د دې لکه بل موږ ته په حکومتداري کې کمزوریاں ښکاري
رئیس دا هم ویل چې د هیواد په چارو کې د پوځ په بیا بیا مداخله د حکومتداري نظام ته تاوان رسول دی د دفاعي چارو پوه او د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود مکتوب ویل چې د پوځي کودتاګانو لکه بل نه یوازې د پاکستان پوځ پیاوړی شو بلکې د هغو واک منیو اثرات او تاوانونه ترننه جوت دی
فوجی حکومت جب آتی ہے تو جمہوریت اور تمام جو اقدار ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں
کله چی فوجی حکومت راځي نو جمہوریت او ټول جمہوری اقدار ختمیږي او ادارې کمزوري کیږي تاسو ته معلومه ده چې پوځ په واقع کې د پاتې کېدو لپاره ادارې کمزوري کوي
د پخوانی جنرال طلعت مسعود او پوهان د رسول بخش رئیس سرګندونو ته په کتو دا ویل شو چې په پاکستان کې پوځي واکمنۍ د ادارو کمزوري کولو للارې د حکومتداري نظام ته تاوان ورساوه دلته پوښتنه پیدا کیږي چې آیا حکومتداري او جمهوریت له یو بل سره تړاو لري او آیا یوازې په جمهوري نظام کې ښه حکومتداري رامنځته کیدی شي او که څنګه د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز زیاتوي د حکومتداري ښه کولو لپاره جمهوریت ضروری نه وي دغه په خبره جمهوریت ځکه ګټور دی چې د خرابې حکومتداري په صورت کې پارلمان د حل لارې لټوي
جمهوریت د حکومت
سلیکٹ کولو پارا یہ طریقہ کار دے
دیوائی جمہوریت تو حکومت دے انتخابی و طریقہ دا تاسیل جمہوریت بغیر ہم خو حکومتداری لرلے شی دا ضروری ندا چھ جمہوریت تیوی خو پا جمہوریت کے خو خبر داوی چھ غلطی کی گی یا پا نظام کے نقص وی نو پا پارلمان کے یا پا خاری حکومتی ادارو و شوراگانو کے دا حقی ازالہ کی دیشی دا جمہوریت تر طولو زیاد گٹور کار ہم داوی
جمہوریت طولو نا زیاد
خوب اسلام آباد کے سیاسی چارو پو ایمل خٹک وائی جمہوریت او خو حکومتداری لیو بل سر ڈیر قریبی یا نگد تعلق لری
دا حکومت او دا دولت داری یا طرز حکمرانی کے ڈیر قریبی تعلق جمہوریت دینو دا یو بنیادی شرط دا خ عملداری دا پارا زکت یہ خ عملداری یا حکومتداری دا پارا پکار دا سپاہی کی یو شفافیت کی سمرا فیصلی کی اگر شفاف انداز کی گی دو خبر ادارے دولتنا یا آغا خلق چکم پا غٹو چکو واہ ناس تھی اگر خلق کو تلے جواب دے ری در ما خبر ہے چھے آغا دادا چھے فیصلی کی گی آغا دے پا مشاورت سے رکی گی لیکن آغا خلق کو رضا او رائے شامل ہوئی چھے اچھا جون دا آغا فیصلوں نے اثر انداز کی گی نو دی دا پارا جمہوریت پکار ہے جمہوریت کے دائی چھے خلق کو تا حق دا سی لی چھے آپ اختل اخوا خبانے حکومتوں میں جوڑ کی حکومتوں رنگ کی نو چې حکومتونه جوړی نو هغه کې راځي داسې خلکو یا داسې پروګرام لرونکي جماعتونو یا سیاسي ګوندونو ته ووټ ورکوي یا رای ورکوي چې هغه په خیال کې دا هغه مسلې حل کولی شي او یو ښه حکومتداری نظام کې دینو ورکولی شي نو چې کله یو ملک جمهوریت څومره زیات مخکې وي او مضبوط وي مستحکم وي جمهوري کلتور وي نو هلته چې دی نو موږ ګورو چې حکومتداری یا قد حکمرانی چې دی نو
ایمل خٹک وائی د جمہوریت او حکومتداری لیو بل سره تناسبی تعلق وی په بل معنی که حکومتداری خراب وي نو دولت هم په جمہوریت باور کمیږي او دا جمہوری ارزښتونو او ادارو ته تاوان رسوي
چې حکومتداری خرابېږي نو د خلکو په جمہوریت باندې اعتماد چې دی کوم باور چې دی هغه کمزور کیږي دغه خبره ده چې د جمہوریت په نتیجه کې چې کوم حکومتونه جوړ شي یا یو نظام جوړ شي او که په هغه نظام کې چې د نو ښه حکومتداری ور نه کړی شي نو دا هغه دا اثر مرزیږي چې هغه جمهوری نظام چې وي یا جمهوری طیب چې کوم وزارتونه جوړ شي نو هغه چې دی نو په هغه انداز کې په څنګه چې په کار وه هغه د خلکو خدمت نشي کولی خلکو مسایل نشي حل کولی او دا ودا ده چې خلک چې دی نو هغه د هغې نه د خپل حق غوښتنه نشي کولی یا خلکو ته دا پته نه وي چې د هغې دپاره چې کوم فایل یا کوم کارونه یا کوم پلانونه جوړ شوي دي هغه څومره دا غی دا ضروریات مطابق تھی او آغا سمرا پا خواہ انداز کے چلو لکی دے شی او آغا پا سمرا خواہ انداز کے دھوڑی گی نو حکومت دارے سے دے کہ آغا خوی نو دا غی سر جمہوریت مستحکم کی گی جمہوریت پر سر مضبوطی گی او کا حکومت داری دا چے کمزور ہے بھی نو دے سر چے دے نو
په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه پخوانی جنرال طلعت مسعود ورته خبره کوي او وایي مسله دا ده چې کله حکومتداری سمه نه وي نو خلک پر جمهوري حکومت باور نه کوي او همدې عمل په پاکستانی سیاست کې د پوځ د مداخلو لاره برابره کړې ده
لوگ مایوس ہو جاتے ہیں تو جمہوریت بڑی کمزور ہوتی ہے تو فوجی اس کا استحصال کرتے ہیں
کلچ خلق مایوس یا ناہل سی او جمہوریت کمزور سی نو فوجی بیا لدی گٹ اخلی اوائی حالات شنه دی تاسو ته معلومه ده چې له هغه وخت چې پاکستان جوړ شوی په پاکستان کې په یو ډول هیڅ کله جمهوریت خپل ریښې یا جرړې نه دي مضبوطې کړې تاسو ته معلومه ده چې زموږ سیاسي ګوندونه ډیر کمزوري ول نو له اوله په کارو چې د جمهوریت بوټی نیال شوی وای او پیاوړی کړل شوی وای نو جمهوریت له سره ونه نو د فوج کردار په هر لحاظ زیاتېده
اور فوج جو تھی اس کا کردار هر لحاظ سے بڑھتا چلا گیا
د لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز د سیاسیات څانګې استاد پوهاند ډاکټر رسول بخش رئیس هم لدې خبرې سره متفق دی او زیاتوی د جمهوریت او حکومتداري ترمنځ ژور تړاو وي چې جمهوری حکومت دولس مسلې حل نکړي نو بیا ورته ولس رائے نه ورکوي
اس کا کچھ کاغذ لینک اس طرح سے ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں
د جمهوریت او حکومتداري ترمنځ تړاو داسې دی چې خلک غواړي مسلې حل شي او داسې کسان غیټا کی چې مشکلات ورته حل کړي خلک انصاف غواړي تعلیم غواړي د صحت نظام غواړي او دا هم چې د حکومت ادارې باید ورته اسانتیاوي ورکړي مسلې ورته پیدا نکړي نو ظاهر ده چې خلک چې داسې حکومتونه انتخابوي چې د اغي توقعات نه پوره کوي هغه بل ځل په انتخاباتو کې نشي ټاکل کېدی د جمهوریت په خېدو معیار دا وی چې خلک اغه سیاستوالان او ګوندونه ردوي چې د اولس مسلې نه هواروي. په پاکستان کې هم څو ځلې داسې شوي دي چې په تیر وخت کې چې د کومو حکومتونو او سیاستوالانو کارکردګي خراب وه، خلکو ورته بیا اوټونه نه دي ورکړي.
پاکستان میں کئی دفعہ تاریخ میں ہو چکا ہے کہ جن حکومتوں کی اور جن امیدواروں کی کارکردگی ماضی میں ناقص رہی ہے، لوگ ان کو ووٹ نہیں دیتے.
د پوهانو دی خبرو ته پکتو پختنه پیدا کیږي چې په 2013 زیږدیز کال کې د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ جوړ وفاقي حکومت سره ډول حکومتداري رامنځته کړی ده. ایمل خټک وایي د مسلم لیگ نون په مشرۍ جوړ ائتلافي حکومت تر اوسه په دې کې نه دی بریالی شوی چې خو حکومتداري رامنځته کړي.
دا ډېره کمزوري حکومتداري ده، ځکه کمزوري دا چې خلک خو پرېږده، ولسونه خو پرېږده چې په خپله دا پاکستان مسلم لیگ کی کوم پارلیمان غړي دي یا دا غي کوم سیاسي مشران دي، هغه ته هم تا مقدمه ملاويږي چې دا کوم پالیسیانې چې جوړيږي یا کوم منصوبې چې جوړيږي چې هغه کې دا غي رائے شامل شي. عام خلکو پرې دا او هغه وجه دا چې دا عام خلکو په نسبت باندې پکار خدا و چې دا سیاسي مشران چې دي یا چې کوم پالیسیانې دي چې هغه د خپل وزیر اعظم ته خو رسائی وي کنه، هغه ته خو پاسانه باندې ملاويدي شي، نو هغه ورسره پاسانه نه ملاويږي. او یو ډېر محدود ګروپ د وزیرانو سلو پینځه دي چې هغه ټول فیصلې په خپل کوي، پای د پارلیمان د غړو یا دغه د پارټۍ د غړو چې دی نو هغه رول کم نه کم دی. نو په دې وجه باندې حکومتداري چې دا هغه د موجوده حکومت ډېره خرابه ده. او دا هغه ډېر مثالونه دي، حکومت په یو وخت یو فیصله وکړي، وروسته چې دی نو هغه فیصله بیا بیرته والي.
که داسې وي نو د مسلم لیگ نون په مشرۍ جوړ وسني ائتلافي حکومت آیا په پاکستان کې جمهوري نظام پیاوړی کړی دی او کنه هلته ډیموکراسي کمزوري شوې ده؟ ایمل خټک زیاتوی په پاکستان کې منتخبو حکومتونو هڅه کړې چې یا خو له پوځه د ډیرو مهمو پریکړو واک واخلي او یا هم یو توازن وساتي. د خټک په اند پاکستان وسانی وفاقي حکومت دا توازن برقراره ونه ساتل شو، نو په دې ډول جمهوریت کمزورې شوې ده.
دلته کې د سیاسيونو او د فوجي قیادت میس کې چې دینو یو د طاقت یو توازن جوړ شوی دی چې هغه باندې خلک اعتراضات کوي چې دا بیلنس ډیر زیات دینو په فوجي قیادت یا فوجي مشرانو طرف ته زیات دی چې کوم د پاکستان آئین دی یا قانون دی هغه مطابق پکاره چې دادا کې نه وه. ولې موږ ګورو چې دا توازن نور هم خراب شوی دی او ډېرې مهمې فیصلې ډېر مهم کارونه لګیا دي چې هغه فوجي قیادت کوي چې هغه سیاسیانو ته ډو پته نشته. نو زما په خیال باندې خو حکومتداري چې ده نو ډېره زیاته خرابه شوې ده او دا د دې موجوده حکومت چې دی د هغې د کمزورتیا ورته ویلی شي، هغې کې چې دی نو د ارادې د قوت نشتوالی ورته ویلی شي یا د هغې نااهلي ورته ویلی شي چې هغې بجای د دې چې سیاسیانو زیات نه زیات اختیارات حاصل کړی وی پارلیمان چې دی نور بالادست شوی وی، په مقابل کې موږ ګورو چې پارلیمان نور کمزوری شو او سیاسیانو چې دی نو ډېر هغه کارونه چې مخکې سیاسیانو کول
د دفاعي او سیاسي چارو پوه او پخوانی جنرال طلعت مسعود زیاتوی په تیرو دوو کلونو کې د حکومت خراب کارکردګۍ له کبله د پوځ کردار زیات شو او په پاکستان کې جمهوریت کمزور شو. زما په خیال د مسلم لیگ نون په واکمنۍ کې جمهوریت کمزورې شوی دی. اول داسې ښکارېده چې جمهوریت قوي کېږي خو حکومتداري ډېره خرابه وه، نو د پوځ ادارې له دې ګټه واخیسته. تاسو ته معلومه ده چې یو تشه یا خلا چې جوړ سي نو هغه په څه ناڅه شکل ډکول کیږي. نو پوز په ډیرو ځایونو کې سیاسي تشه واخیسته، په ځانګړي ډول د بهرنیو چارو په پالیسي کې لکه د افغانستان، هند او امریکا په اړه تګلار بیا د پوز لاسونو ته ورغلي. همداراز په دفاعي تګلاره کې هم د پوز کردار ډیر زیات شوی دی. داسې ډیر ځایونه چې پکې باید ملکی مشران مخکې وای هلته پوز مخکې دی، نو جمهوریت تاوان رسیدلی دی. او زما په فکر په دې کې ملکی مشران هم پړ دي، ځکه چې دوی خپلې کارکردګۍ ته هیڅ توجه ورنه کړه. د مسلم لیگ نون حکومت دا فکر وکړ چې دروند او غوڅ اکثریت ترلاسه کړي نو زیاته پروا به نه کوي، نو د دې سزا ورته ورسېده او واقعي له لاسه ووت. اوریدونکو تاسې واوریدل چې جمهوریت او ښه حکومتداري د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي. په بل معنا پوهان وایي ښه حکومتداري له جمهوري نظام پرته نشي عملي کېدای، او همداراز که حکومتداري خرابه وي نو د ولس پر جمهوریت او جمهوري ادارو او کلتور باور کمیږي.
تاسو اوریدل چې د پاکستان وسنۍ حکومت په تیرو درو کلونو کې د ښې حکومتداري په دودولو نه دی بریالی شوی او د حکومت د ځنو پرېکړو له کبله جمهوریت او جمهوري نظام کمزوری شوی دی. له دې سره نننۍ خپرونه پای ته رسی. بله اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت
د سولې پر لور
موږ خپل خاورا
امر غواړو. امر
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشون د سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.